زموږ له ساده رادیو نه اوري دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو کې استرالیا ته د ولسمشر اشرف غنی سفر حال درکو نور ریپورتونه لرو خو په خبرونو کو حدیث پردیس ته افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
السلام علیکم ستړي مشهي د خبرونو سرټکی له پاکستانه د افغان کډوالو د دو طالبانو ستنیدو بهیر بنندو شنبه بیا پیل شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنندو شنبه د استرالیا له دولت سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپאי ټولنه د صلیبیانو ائتلاف بولی او وایي چې د ترکیه د غړیتوب د منلو په برخه کې له ډیرو کلونو راهیسې دوی ته دروغ ویل دي دا هم بشپړ خبرونه لو پاکستان د افغان کډوالو د دو طالبانو ستنیدو بهیر بنند دوشنبه بیا پیل شي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو هلي کمشنری پیښور ته نږدې په څمکنیو کې یو مرکز جوړ کړی چې افغانستان ته ستنیدونکي خلک ثبتوي د ملګرو ملتونو د اداره هر افغان کډوال ته د ستنیدو لپاره 200 امریکایي ډالر او خوراکي مواد ورکوي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو هلي کمشنری ویان د پاکستان ډیلی ټایمز ورسپانې ته ویلي چې تیر کال 380,000 راجستر شوی افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوې دي د پاکستان له حکومت غوښتنه شوې چې د افغان کډوالو له جبري ستنولو ډډه وکړي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بنند دوشنبه د استرالیا له دولت سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي د خبر پانه وای خغلی غنی به د استرالیا له چارواکو سره د اقتصادي همکاري او مهم موافقه هم لاسلیک کړي خو د لاسلیک کیدونکو موافقو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خغلی غنی پرون د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د استرالیا پلازمینه کامبورا ته ورسید هغه به سبا په استرالیا کې له یو شمیر میشتو افغانانو سره هم وکړي د افغانستان ولسمشر به وروسته سنگاپور او نوزیا تولارد شي د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خلکو ته د 30,000 پشخانو ویش پیل شو د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دې کار هدف په سیمه کې د ملاریا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی دی د ننګرهار د عام روغتیا ریاست پرون دوشنبه په سرخرود ولسوالۍ کې د پشخانو د ویش لپیل سره سم خلکو ته سپارښتنه وکړه چې سم کار ورڅخه واخلي ټاکل شوی چې سکال په ننګرهار کې د ملاریا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هغه ولایت په 14 ولسوالیو کې لږ تر لږه 6,500 پشخانې پر خلکو ویشل شي د هوا لګرمې دو سره په ننګرهار کې هر کال لسهو تنه د ملاریا په ناروغي یخته کیږي قدر منوریدونکو تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپאי ټولنه د صلیبیانو ائتلاف بولی او وایي چې د ترکیه د غړیتوب د منلو په برخه کې له ډیرو کلونو راهیسې دوی ته دروغ ویل دي د ترکیه خلک به د اپریل په 14 د هغه هیواد د اساسي قانون د تعدیل په اړه په ټول پښتنه کې ګډون وکړي د تعدیل پر اساس به د ترکیه د صدر اعظم واکم او د ولسمشر صلاحیتونه به زیات شي کچیرې دا تعدیل ومنل شي ولسمشر به د کابینې د وزیرانو په ګډون په لوړو حکومتي څوکیو د مقرریو واک تر لاسکړي اردوغان وایي د اروپای ټولنې پاړه کړي خبري رښتیا ثابت شوی او د ټولنې په تیرو 14 کلونو کې ترکیه ته د اروپای اتحادې د غړیتوب ورکولو پاړه دروغ ویل دي ترکیه په 2015 میلادي کال کې اروپای اتحادې ته د ورګډېدو لپاره رسمي خبري پیل کړي خو د قبرس د لانجې او په ترکیه کې د بشري حقوقو د وضعیت لامل د خبري بې نتیجې دي د روسي پولیسو پرون یک شنبه په مسکو کې لکتر لګه یو دیش مظاهره کوونکی ونیول د مسکو د پولیسو یو ویان ویلی چې یو دیش تنه په مسکو کې د غیر قانوني مظاهره او د امن نظم د خرابولو په تور نیول دي د سرچینې ویلی چې نیول شوی کسان ټول د پولیسو مرکزونو ته لیږدول شوی دي په روسیه کې پرون یو پیژندل شوی فعال الدار دادیان چې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخ کې په یوازیتوب اعتصاب کړی و ونیول شو دا ساتي رادیو د ارمنستان د څنګه پر خبريال سیسا ګابرلیان پرون یک شنبه حمله وشوه سیسا ګابرلیان د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د رايو د خرڅېدو د ادا او پاړه پر چیړنیز راپور کار کوو حمله د انتخاباتو تر پیل 200 وروسته شوه ده حمله تر هغه وروسته وشوه چې یو شمیر رای ورکوونکي د یوروان په کوانسیمه کې د حاکم جمهوریت غوښتونکو ګوند له انتخاباتي دفترونو له پیسو سره راووتل په ارمنستان کې د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندوي چې د سرش سرکسیان مقتدر جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکې دی. د دې ټاکنو د وروستیو پایلو له څرګندېدو سره به پریکړه وشي چې کوم ګوند به د پارلماني سیستم پر لور د دې هیواد د حرکت رهبری په لاس کې واخلي. په ارمنستان کې پارلماني انتخابات د ګالوب سازمان په ملاتړ ترسره شول. د هغه هیواد د دولتي ټلویزیون په حواله د سرش سرکسیان ګوند لږ تر لږه 40% رایې ګټلې او مخکې دی. په ارمنستان کې د روسي پلوه ګوند یوازې 25% رایې ګټلې دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزي کمیسون ویل چې د شپې په 9 بجو د رایو مرکزونه وتړل شول. په پرونیو پارلماني ټاکنو کې د ارمنستان 9 ګوندونو او سیاسي ائتلافونو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو لپاره کمپاینونه تر ډیره حده په ارمنستان کې پر اقتصادي ستونزو متمرکز وو. او وروستی خبر د کولمبیا په موکوا ښار کې د ځمکې د ښویېدو له امله سلګونه تنه مړه ټپیان ورک شوي دي. دا په کولمبیا کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې درېمه ستره طبیعي پیښه ده. د کولمبیا پوځ پرون یکشنبه وویل چې لږ تر لږه 250 تنه مړه، 400 تنه زخمیان او تر 200 زیات کسان ورک شوي دي. اسوسییټډ پریس په کولمبیا کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د مړو شمیر 200 تنو ته رسیږي. د افغانستان او سیمې لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري حدیث پردي سوچي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در باورول. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د استرالیا په پلازمینه کې افغان ولسمشر اشرف غنی له استرالیا چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم غواړی چې د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پریکړه یوازې افغان حکومت کولی شي. دوی دا څرګندونې د روسیې د استازي زمیر کابلوف د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړي چې ویلي دي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په برخه کې د طالبانو دریس پر ځای دی. په دې موضوع ریپورت لرو. په مزار شریف کې یو شمېر هغه طالب کمانډانان چې له حکومت سره یو ځای شوي دي ادعا کوي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. په دې موضوع له مزار نه ریپورت درته وړاندې کوو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس ویلي په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره به ښځې په ټولنه کې خپل سیاسي حضور پیاوړی کړي. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د لوبل میدان او د ګوډه چار پروګرام نه هم له یاده مباسه. ازادي راډیو دا د استرالیا لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لیدنې کتنې روانې دي. ولسمشر غنی پرون د استرالیا پلازمینې ته ورسید. ښاغلی غنی د استرالیا له صدر اعظم، دفاع وزیر او د استخباراتو د ادارې له مشر سره په یو لړ مهمو مسلو خبرې کوي. دا موضوع په اړه به له فرشتې جلال زئی څخه جزئیات واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته په رسمي سفر کې دی او نن به هم د هغه هیواد له لوړ رتبه چارواکو سره د دواړو هیوادونو لپاره پر مهمو مسلو خبرو ته ادامه ورکړي. له استرالیایي چارواکو سره د ښاغلي غنی په نننیو لیدنو کتنو کې به د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې شاملې وي. ښاغلي غنی د استرالیا د دفاعي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره خبرې کوي. د ولسمشر د ویاند مرستيال د واخان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل
په دې سفر کې به د استرالیا له صدر اعظم، گورنر جنرال، د استخباراتو له مسؤلینو، د وزارت خارجه او وزارت دفاع له مسؤلینو سره ولسمشر لیدنې او مجالس ولري.
ولسمشر غنی به له استرالیایي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه یو شمېر موافقه لیکونه لاسلیک کړي. ښاغلی غنی به استرالیا ته په دې سفر کې هلته له میشتو افغانانو سره هم وګوري.
په زمندلې سفر کې به څو تفاهم نامې لاسلیک شي. همدارنګه به د افغانستان د متخصصینو سره هم ولسمشر لیدنه او مجالس ولري.
په استرالیا کې مشت لیکوال او د مدني ټولنې فعال عبدالهادي هادي پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې شاغلی غنی باید د استرالیا له حکومت د زیاتې همکاري غوښتنه وکړي. عبدالهادي هادي وویل استرالیا د تروریزم ضد مبارزه کې له افغانستان سره زیاتې مرستې ته لیوالتیا لري.
زه فکر کوم چې لوی لاس راوړنه به همدغه وي چې وکولی شي د استرالیایي متشبثینو یا دولت توجه په افغانستان کې د قانونو کیندنو ته راوړي. د ولسمشر لکه څنګه چې نن هرکلی و، هرکلی هم ډېر ساده و، او مخکې له راتګ د دې سفر په درشل کې هم د استرالیا په داخلي رسنیو کې د ولسمشر د سفر موضوع ډېره ګرمه موضوع نه وه. ضمني یادونه کېدله چې د افغانستان ولسمشر راځي او د قانونو په برخه کې او د اړیکو د پراختیا په برخه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په دې مواردو کې به د استرالیایي مقاماتو سره مباحثات کوي.
شاغلی حدی زیاته کړه چې ولسمشر غنی به د سه شنبې په ورځ له محدود شمیر افغانانو سره چې په کانبرا کې اوسي وګوري. استرالیا په هغو سترو هیوادونو کې ده چې په تیرو شپاړس کلونو کې له افغانستان سره زیاتې اقتصادي او پوځي مرستې کړي دي. استرالیا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې له تروریزم سره مبارزې ته عسكر هم ورکړي وو. افغانستان او استرالیا د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او انکشافي چارو لپاره د اوږدمهاله مشارکت تړون کړی دی. د استرالیا مطبوعات وایي چې د افغانستان ولسمشر به د هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو پر حقونو هم خبرې وکړي. د استرالیا صدر اعظم ویلي چې له ولسمشر غني سره د ښځو پر وضعیت، د خصوصي سکتور پر ملاتړ او د کرهنیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. د استرالیا ته د افغانستان د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی چې د چهارشنبې په ورځ به پای ته ورسیږي. ولسمشر غني بیا اندونیزیا او سنگاپور ته ځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او یا وتلو پریکړه افغان حکومت پورې اړه لري. دا ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د څرګندونې د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د خبرو په عکس العمل کې وکړي. زمیر کابلوف ویلي د طالبانو هغه غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي پر ځای ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د کابلوف څرګندونې د افغانستان په چارو کې د روسیې ښکار مداخله بولي. رحمت الله افغاني په اړه ریپورت لري.
افغان حکومت د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندونه چې ګواکې د طالبانو د غوښتنه پر ځای ده چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي ناسمې بولي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه پورس په کابل کې وی خبري ناشته کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د موجودیت او یوتلو پاړه افغانانو ته امر وکړي.
هیڅ کس نه میتونه
هیڅوک حق نه لري چې افغانستان ته امر وکړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي او یا حملات شي. په دې اړه پریکړه د حکومت صلاحیت ده. له ترهګری جوړلو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې کده هر نیت او هدف لپاره وي نه یوازې له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې سیمې ته یو بل ګواښ هم متوجه کولای شي.
په دې ورسته کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د طالبانو د غوښتنه چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي پر ځای ده. کابلوف ویلي د ناتو او امریکا ځواکونه باید د یو تړون لمخې په افغانستان کې د خپل موجودیت په اړه وضاحت ورکړي او د غشان د خپل ماموریت مده د مشخصه کړي. خو له دې وړاندې د روسي د بهرنی چارو وزارت له افغانستان څخه په احتمالي ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړی و چې دا سی و پریکړه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې پر حالاتو ناوړه اغیز کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې داری پلاوی د زمیر کابلوف رستي څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه بولی. د یاد جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزای وایي
مداخله علنی در
عمر د مملکت په چارو کې ښکارا مداخله ده. په داسې حالت کې چې دی وی ډلې له پروګرامونو ملاتړ کیږي چې موږ هر ورځ وسره جنگیږو، په دې لاره کې شهیدان ورکو، موږ خپل پویګو چې څو وخت بهرنیان ووزی او څو وخت موجودیت اړین دي.
له بل پلوه د افغانستان د مشرانو جرګریس فضل هدی مسلمی اروای امریکایي ځواکونه د افغانستان د پرمختګ او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې پراته دي او د دوی په همکاري افغانان د یو نظام لرونکي دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو په اړه د روسیې د ضد او نقیض دریځ په اړه څه وایي؟ د سیاسي چارو کارپوه لطیف نظری په دې اړه داسې نظر څرګندوي.
دې ته په کتو چې روسیې په لومړي سر کې د امریکا له حضور سره همکاري کوله، خو یو دمې نظر تغییر وکړ چې امریکا باید له افغانستان ووځي. د هغه شرط دی چې طالبان تل ورباندې ټینګار کوي. دا په دې دلیل چې روسیا ناهیلي شوې ده او امریکا او ناټو د افغانستان په تحولاتو کې د روسیې حضور په رسمیت نه پیژني.
ښاغلي نظری دغه شان ټینګار وکړ چې روسیه هڅه کوي طالبان ډاډه کړي او له دې لارې په سیمه کې د طالبانو پیاوړتیا ته مشروعیت ورکړي. دی وایي له طالبانو سربیره روسیه په افغانستان کې له یو شمېر سیاسي او قومي ډلو سره اړیکې ټینګوي او په دې سره غواړي چې خپل نفوذ پراخ او په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای پیدا کړي.
بلخوا په شمال زون کې د طالبانو یو شمېر قومندانان چې له دولت سره یو ځای شوي دي، دا کوي چې روسیه په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو ته مالی او نظامي ملاتړ برابروي. قومندان خان محمد چریک او قومندان سباون چې په شمال زون کې د طالبانو قومندانان دي او د شنبه په ورځ له افغان حکومت سره یو ځای شول، ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره یو نظامي تړون لاسلیک کړی دی. مجیب رحمان حبیب زی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په شمال زون کې د طالبانو یو شمېر قومندانان روسیه په افغانستان کې له تروریستي او د دولت ضد وسلوالو ډلو څخه په ملاتړ تورنوي. قومندان خان محمد چریک او قومندان سباون په شمال زون کې د طالبانو دوه مشهورې څېرې دي چې د شنبه په ورځ بلخ ولایت کې د سولې له پروسې سره یو ځای شول. خان محمد چریک او قومندان سباون وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له روسیې سره یو نظامي تړون لاسلیک کړی دی چې پر اساس یې روسیه مکلفه ده تر څو په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو جنګیالیو ته نظامي مخارج برابر او د ځواکونه اکمال کړي. خان محمد چریک په اړه وویل
هیبت الله اخونزاده است ای وابسته با دشمن دیرینی.
هیبت الله اخونزاده چې د افغانستان په خوانی دښمن ته چې زموږ وطن یې وران کړی دی وابسته دی. د له هغوی سره یو پروتوکول هم کړی او په همدې دلیل یې موږ له لیکو جدا شولو. له روسانو سره یې پروتوکول کړی او تړون یې ترسره کړی چې غواړي د افغانستان د دولت ضد وسلوال چې هغوی هر څوک وي، داعش، ازبکستاني ډلې یا هم د افغانستان اوسنی طالبان، هغه به اکمال کوي او د افغانستان په وړاندې به یې استعمال کوي. دا وخان قومندان چې په سبون مشهور دی په شمازون کې د طالبانو ډلې یو بل مشر و چې د شنبه په ورځ له خپل وسلوارو سره یو ځای دولت ته راغی. سبون ادعا وکړه چې له روسیې سره د طالب مشرانو تعامل او له هغوی د مرستې غوښتنې د طالب وسلوالو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی او په همدې دلیل یو شمېر زیات طالبان دې ته لیواله دي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
چې مخکې زه ومه د طالبانو په سب کې رالم باعث داسو چې زه اوس فعلا رالم په دې خاطر باندې چې طالبانو همکاري د روس څخه واخیست. نو اوس د دولت څخه دا خواهش لرم څه چې زموږ وروڼه ناراض دغه د ټول راضي کې راضي هم
د طالبانو د مشران چې په تازګۍ سره دولت سره یو ځای شوي وایي له روسیې سربیره د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI هم په مستقیمه توګه په شمال کې له طالب وسلواله او د طاهر یولداش د زوی په مشرۍ د ازبکستاني توریستانو مالی او نظامي ملاتړ ترسره کوي. خانچری کې پاړه وای
ایره پاکستان اکمال هم میکنه خو دستش به آیسای کار میکنه فعلا بچی تا
پاکستان هم اکمالات تر سره کوي او هر څه یی چې لاسه پوره وی هغه تر سره کوي تر څو نام نه رمسته کړي. اوس هم په سرپل ولایت کې د تایر یولداش سوی چې تاسو یې پیژنې له خپل شپک سو سرتیرو سره د پاکستان تر مستقیم لاټړ فعالیت کوي. دا وځي خبره ده او ټول افغانستان پر دې پودې چې پاکستان له توریستانو ملاتړ کوي. د بلخ ولی ویان منیر فرهاد وایي چې له دولت سره د دې دوړلو طالبان یو ځای کېدل د شمازون خاصتن بلخ ولایت امنیت ته ګټه رسوي.
ساحات کوی هلبرز، ساحات تبازار و کوهستانی است که
د البرز غرنی سیمه خرنیزه ته په لری چې بلخ ولایت سرپل جوزجان او سمنګان ته هم ترې لارې وتی او دوی له دې ځای څخه پاسنۍ کولای شي نامنی رمنځته کړي. او چې دوی له دولت سره یو ځای شول امنیت بدلته په سیمه او په ولایتونو کې تامین شي. په ورته وخت کې په ناټو سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر گروشکو سره لدی چې له طالبانو څخه یې د خپل هیواد نظامی ملاتړ رد کړی خو د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې روسیه پر دې هدف له طالبانو سره په اړیکه کې ده تر څو دوی ملي مصالحې ته وهڅوي او د خپلو اتباعو امنیت خوندي وساتي. باید یاد کړم چې تر دمه طالبانو د خپلو پخوانیو قمندانانو د یادو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خزی باید په ټولنه کې سیاسي حضور پیاوړی کړي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو په اقتصادي درې ورځني کانفرنس کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې پس د سوداګرۍ په ګډون په حکومت کې خزو ته د کار کولو ښه چانسونه برابر شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي افغان خزو ته په سیاسي، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیزو او نورو بیلابیلو برخو کې د خدمت کولو او پرمختګ ښه فرصتونه برابر سوي دي. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه متشبثینو درې ورځني اقتصادي کانفرنس ته خبرې کولې، وویل چې افغان خزی باید په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره په ټولنه کې خپل سیاسي حضور نور هم پیاوړی کړي. پر سیاسي وضعیت سربیره د افغانستان پارلماني انتخابات د افغان خزو لپاره یو فرصت دی ترڅو دوی په انتخاباتو کې په ګډون سره په دې برخه کې یو بل لوړګام وچت کړي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د څار موسسې مندنې ښیي چې د نوماندو ښځو د کمپاین پر مهال اقتصادي نیمګړتیاوې د یو شمېر کړیو له لورې د هغوی پر وړاندې منفي تبلیغات او نامنۍ هغه څه دي چې د دغې موسسې غړي ورته اشاره کوي. په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون او د افغان ښځو د اقتصادي پراختیا نړیوال مرکز په مرسته د افغان متشبثو ښځو درې ورځنی کانفرنس جوړ سو چې پکې به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې وڅېړل سي او دغه شان حل لارې به ورته ولټول سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان خزینه متشبثو ښځو د کارونو د چټکتیا په هدف په یاد وزارت کې یو ځانګړی عمومي ریاست رامنځته کوي چې په دې سره به د افغان سوداګرو ښځو ستونزې یو څه هوارې سي. خو په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي چې په حکومت کې 19% له خزینه قوې څخه استفاده کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. دلبر نظری په دې اړه وویل:
قابل دقت است کې مشارکت مردان
د پاملرنې وړ ده چې د نارینهو د انساني قوې ونډه 1.8% ده، په داسې حال کې چې د خزینه او انساني قوې ونډه 19% ده. په خصوصي مؤسساتو کې د ښځو د تصمیم نیونې ونډه 19.6% ده.
د افغانستان د ټاکنو او رونتیا د څار موسسې مندنې د ښځو په برخه کې بې عدالتۍ په سیاسي پریکړو کې ښځو ته ونډه نه ورکول، زده کړو ته د ښځو نه لاسرسی، د کاري فرصتونو نشتون او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی په وړاندې عمده ستونزې ګڼي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندوبست
ولې فکر
چې محکمې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان مشرانو جرګوي په امتیازي تقنینی کال کې د ملي شورا پاتې کېدل شرم دی او باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته ویل د انتخاباتو په اړه باید د شمنو پر ځای عملي اقدامات وشي څو د ولسواکۍ اصل پر ځای وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل ریپورت راکړي.
د افغانستان مشرانو جرګه تم کال ته د ولسي جرګې د امتیازي کال لغزیدو اندېښنه لري. وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په هیواد کې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو ډاډ څرګند کړي. د دغه جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په تړاو د سناتورانو له اندېښنو وروسته وویل، افغان حکومت ته پکار ده چې نور امتیازي دورې پای ته ورسوي او واقعي ولسواکي عملي کړي.
انتخابات دیموکراسی اصل ده، من په دې تشریحاتو باندې باور نه لرم. باید عملا ورځ مشخص شي، تقویم د انتخاباتو معلوم شي، ترڅو د ملت باور پیدا شي او د حکومت لپاره او د ملت لپاره من پارلمان لپاره مجبور کې دواړه وتاخونه مشرانو جدي ولسی لپاره نور شرم ده چې د اتم تخنینی امتیازي کال انتظار کوو او دا شرم دی.
دا په داس حال کې د چا افغان ولسمشر د کب د میاشتې په شپاړسم نیټه د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې اووم امتیازي اجلاس پرانست. له دې وړاندې د جرګې تیر کال هم د تقنیني فرمان له مخې کار ته دوام ورکړی و. دا په داس حال کې ده چې د 1409 لمریز کال په پسرلي کې باید په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شوي وای. افغان حکومت ویلي چې دا انتخابات له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته ترسره کیږي او د دې لپاره د انتخاباتي کمیشنرانو د بدلولو ترڅنګ په ګڼو نورو برخو کې هم باید کار وشي. سناتوران اندېښنه لري چې د نام نیو له پراخېدو او د انتخاباتو کمیسیون له بې پروایۍ سره دا انتخابات نور هم ونه ځنډیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بنسټیز کارونه روان دي، خو دا مهال یې نیټه نشي اعلانولی. د یاد کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل، حکومت یې دوه مهال ویشه سپارلي، خو بودیجوي ستونزو دا انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
دو ټایم لائن ریاست جمهوریت ورکړی دی چې هغه په دې وجه باندې هم د ډونرانو سره موږ شریک کړی دی. موږ غواړو چې راتلونکو پارلماني ولسی جرګې ټاکنې او هم د ولسوالو ټاکنې ډېر شفاف او د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول ټاکنې ولرو.
له دې وړاندې د انتخاباتو په برخه کې د مدني ټولنو شبکې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بللی. ویلي دي هغه کارونه چې باید ترسره شي وایي نه دي شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي کېدو هڅه کیږي او دا ټولې چارې تبن وخت ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي په دې ولایت کې شاوخوا لس زره بزګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کړې، خو بزګران بیا وایي دا مرستې ورته کمې دي او بسنه نه کوي. نور تفصیل له ننګرهار د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال 412 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او 1012 میټریک ټنه کیمیاوي سره د دې ولایت بزګرانو ته توزیع شوي. د کرنې رئیس انجینر رفیع الله وایي که څه هم د ننګرهار ټولو بزګرانو ته دوی رسیدګي نه ده کړې او په ډیرو سیمو کې بزګران د مرستې نه بې برخې پاتې دي، خو د نوموړي په خبره په ټوله کې شاوخوا لس زره بزګرانو سره یاد مرسته شوې ده. رفیع الله وایي د دې اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د مرستو څخه هدف د حاصلاتو لوړول دي.
د کرنې وزارت د اصلاح شوو غنمو همدارنګه د سرو د توزیع یا د ویش هدف یو دا دی چې د کروندګرو حاصلات لوړ شي او په زمن کې بزګران وهڅیږي تر څو په غنمو تخمونه هغه اصلاح شوي غنمو تخمونه واخلي او په خپل ځمکه کې وکري.
د کرنې رئیس انجینر رفیع الله وایي په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل شوي وي دوی سروې پیل کړي او په یادو سیمو کې به د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي.
او په لنډ وخت کې موږ یو بل پروګرام لرو چې د کلیوالي کرنې د پراختیا پروګرام نومیږي. هغه په شیرزاد او خوګانو ولسوالۍ، چپرهار، همدارنګه د اچین ولسوالۍ او رودات ولسوالۍ کې په لنډو ورځو کې سروې شروع شوي. د بدیل معیشت په پروګرام باندې به هغوی کار کوي او بزګران به وهڅوي تر څو د کوکنارو د مخنیوي په موخه، د کوکنارو د نه کرلو په موخه هغوی سره د باغدارۍ، مالدارۍ او د چرګانو پروژونو په برخه کې کار وکړي.
په ورته وخت کې بزګران د کرنې ریاست له کارونو مننه کوي، خو په خبرې دوی ته بنیادي کارونه نه دي شوي او هغه مرسته چې بزګرو سره کیږي بسنه نه کوي.
د مولا عبدالخالق مشکلات د مالدارۍ په حساب کې ساحه کم دي، اوس مالونه زیات دي، مرضونه زیات شي، هغه تداوی مکمل طریقې سره نه کیږي. ما واکسینونه کیږي خو هغه کوم مناسب دی هغه مر اندرسیدي هغه سره نه کیږي، حاصلات کمیږي.
موږ نور دغه ولوته دغه مالداری وته او دغه باغ تازه وته ضرورت لرو.
باید چې موږ سره وزارت زراعت کومک وکړي، همکاري وکړي د ټولو د خانانو سره، او همکاري خو یې کړم ده، خو نور دغه کې ده وکړي. زمونږ دغه یو غوښتنه ده او عمومي پیشنهاد دی.
ما نوم ناصر ده، یعنی دا ډېر کارونه هغې کړي دي، یعنی خو پته کې پوره کېږي نه. اوس پر دې مثال د چرګانو کومکونه یې کړي دي، دېش دېش چرګې چېرته په قریه کې ورکړي، په دېش چرګو باندې یعنې یو کور اقتصاد نه جوړېږي، په هغې به د کلي اقتصاد ته جوړ شي. باغونه یې ورکړي دي، خو چې د پولسواري کې یو دوه باغ دي یا درې باغ دي، یعنې دا وطن په یو ولسواري یا یو ولایت په پنځو باغو پلسو باغو باندې یعنې نه پوره کېږي.
څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې منلې وه چې د دې ولایت په اکثرو ناامنو سیمو کې پر 14,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو پر ضد کمپاینونه پیل شوي چې تر اوسه په 180 جریبه ځمکه د کوکنارو کښت اړول شوی دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو لسنی مبجو ته یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له محمد حدیث پر له سباون کاکړ نه یو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن دوشنبه د استرالیا له دولت سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼه له ښاغلي غنی به د استرالیا له چارواکو سره د اقتصادي همکاري او موافقې هم لاسلیک کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوښه د راتلو بهیر به نن دوشنبه بیا پیل شي. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خلکو ته د 80,000 پشخانو ویش پیل شو. د ننګرهار ولایت خبر پاڼه وایي د دې کار هدف په سیمه کې د ملاریا ناروغي د خپرېدو مخنیوی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان اروپایي ټولنه د صلیبیانو ائتلاف بولي. او د روسي پولیسو پرون یکشنبه په مسکو کې لږ تر لږه 1 مظاهره کوونکي ونیول.
دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او همدارنګه د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. او هغه دا دی چې د روسي پولیسو ویلي چې پرون یو شمېر مظاهره چیان نیولي. رپورټونه وایي مظاهره چیان پرون د مسکو ښار په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. د مسکو پولیسو ویلي چې پرونی مظاهرې ته اجازه نه ورکړي او پر نیول شوو کسانو د عامه نظم د ګډوډۍ تور لګېدلی. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو. ورپسې د لوبو له میدان نه او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي.
د روسیې پولیسو پرون په مسکو کې زیات شمیر مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو د ښاري پولیسو پر رسمي ویب پاڼه خبر ورکړ سوی چې لږ تر لږه 1 تنه د امن نظم د خرابولو په جرم نیول سوي دي. د مسکو د پولیسو یو مطبوعاتي مسول ویلي چې نیول سوي کسان ټول د پولیسو مرکزونو ته لېږدول سوي دي. په مسکو کې د اداري فساد مخالفو اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د کرملین پر لور مارش وکړي. په مسکو کې زده کوونکي ایلیا کوزینوف پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل: که چیرې د مخکنۍ مظاهرې په اړه پوښتنې موجودې وې چې الکسی نوالنی رابللې وه یا هر څه، اوس نو ثابته سوه چې ستونزه لا زیاته سوې ده، ځکه له اولادی واستوک تر کالینینګراده په بیلابیلو ښارونو کې ډېر خلک نیول سوي دي. خلک خوش سوي او وهل سوي دي. حتی دلته موږ نن ګورو چې خلک نیول کېږي. په روسیه کې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی چې تېره اونۍ د پولیسو له فرمانه د سرغړونې له امله ونیول سو او د 15 ورځې زندان حکم ورباندې وسو، له وروستیو مظاهرو ځان لرې کړی دی. د هغه ویاند پرون پر ټویټر لیکلی چې نوالنی د نویو مظاهرو په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. الکسی نوالنی له اداري فساد سره د مبارزې ستر کمپاین پیل کړی دی. هغه په 2014 میلادي کال کې د مسکو د ښاروالۍ لپاره ځان کاندید کړی و. په روسیه کې تیره اونۍ هم تر زرو زیات مظاهره کوونکي پولیسو ونیول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې زرهاو روسان تیره اونۍ د کرملین د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په بلنه په خپلو سیمو کې لارو او سرکونو ته راووتل او په خپل حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې. الکسی نوالنی چې په روسیه کې د اداري فساد پر ضد پیاوړی غږ او د کرملین له کلکو منتقدانو بلل کېږي، څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې به د روسیې د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتو کې ودرېږي. الکسی نوالنی د مارچ میاشتې په پیل کې له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې په ټوله روسیه کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړي. د روسیې حکومت د شنبه په ورځ وویل چې د هغو ناپیژندل سوو وګړو په اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي چې په مسکو کې د بیا مظاهرو غوښتنه کړې وه. یو شمېر ناپیژندل سوو کسانو د مسکو له ښاریانو غوښتنه کړې وه چې د یکشنبه په ورځ مظاهرې وکړي. د روسیې حکومت پر مظاهرو بندیز لګولی او ویلي دي چې مظاهرې د ډله ییزې ناکرارۍ جوړولو هڅه ګڼي. د روسیې حکومت هغه انټرنیټي پاڼې هم بندي کړې چې خلک یې مظاهرو ته رابللي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې د غیر قانوني مظاهرو ګډون کوونکي چې ناکراری جوړوي او قانون تر پښو لاندې کوي باید مجازات سي. په هغه نظر پوښتنه کې چې تېره اونۍ په روسیه کې وسوه، دوه پر درې ګډون کوونکو باور درلود چې ولادیمیر پوتین په اداري فساد کې په بشپړ ډول یا تر ډېره حده لاس لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، زه سباون کاکړم، ستړي مسئ. محترم اوردونکو، د لوبل میدان په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ لمرستيال ازلا فضلی سره د سولي او مليون لیگ سیالیو پاړه په زړه پوری مرکه ووري.
پاو کې یو د سولي درینوان لا ټورنمنت چې پیټي ګټوي او سره د دې سره مليون جام په نامه باندې
د دې ترڅنګ به لرفي الله سره آشناسته چې اوس مهال د باتوران ټول لوبي لوبغاړي او د بدني روزنې پر اساس کې شون کوي. هم دې
لا سره ورنې مې سکړې دي په دغه وخت کې برونز میډال، طلا میډال او د سپینو زرو میډال مالا سره ور
او د خبرونی په ورستي شبو کې به د 2018 کال د فوتبال نړیوال سیالي پاړه پزړه پوری معلومات هم واوري. خو په پیل کې د تیری اونۍ مهم ورزشي خبرونه لمرزي احمدزي څخورو. احمدزي کړه ته وایس چې تیری اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و.
قدر من اوریدونکو سلامونه، زه هم د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم خبري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند لوبډلې پر وړاندې له پرله پسې بریا وروسته هیواد ته راستنه شوه. همدارنګه د افغانستان د انجنو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجنو د باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه او دغه راز د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي پای ته ورسوله.
احمدی صاحب مخکې لدی چې خبرونه پیل کړي، کارت واس چې تاسو خپل د کمی رښتې سره علاقه لري؟
کاکر صاحب مننه، زما البته د کرکټ لوبه ډیره زیاته خوخی کی چې وی ګورم خو خپل کولای نه سم او څنګه د دې هر غلوب کې سینجونی ووسی او دوی په خپل غلوب تر سره کوي هغه زما د خوخی ورسیلی دي.
کچيري د کرکټ بورډ اقدام وکړي د انجونی د کرکټ ټیم جوړ کړي، تاسو به وانډه پکښ واخلئ او څنګه؟
حتمان کچيري و
نو د دې چې تاسو आवाज کرکټ بورډ اوریدلې وي او سم د لاسه د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي او که اوس محترم اوردونکو ته د خبرونو تفصیل وایست.
اوکی کاکر صاحب، ګډه به خبرونه یو ځای وورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له لوبډلې سره تر سیالۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کابینې یو شمېر غړو، د ملي شورا استازو او په سلګونه خلکو د کرکټ له ملي لوبډلې څخه تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې د آیرلند پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا مهمه بولي او زیاته کړه چې دغه بریا د کرکټ په نړیوالې شورا کې د می غړیتوب لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره خورا ګټوره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دریشل اوره، 35 اوره او یوې سلور ورځنۍ سیالۍ کې آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز ښاغلي فضلي زیاته کړه په پام کې د روانې میلادي میاشتې په 15مه د شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم تورنمنت هم ترسره شي. د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالۍ اتلولي خپل کړه. د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان انجونو ملي ټیم وکړای شول چې د قرغزستان 15 غوره ټیمونه مات کړي. خغلی عزیزی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 9 لوبغاړو، یو هیات او یو مربي ګډون کړی وو. یادونه ورده چې دغه سیالۍ د مارچ پر 19 نیټه په قرغزستان کې پایل او په روانه اونۍ کې پای ته ورسېده. او د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لومړنۍ ګول په 23مه دقیقه کې د ویتنام ملي ټیم ووه چې په مقابل کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي حسن امین په 28مه دقیقه کې د ویتنام ټیم ته ګول ورکړ چې ورسره لوبه هم مساوي پای ته ورسېده. یادونه ورده چې د غسیالی د مارچ میاشې پر 29 نیټه په تاجکستان کې ترسره شوه.
بله د مرزی احمدی څخه په مننې محترم اوردونکو، اوس هم راځو د مرکې په لور. په پام کې ده چې د سولي جام او ملي لیگ سیالي په نوم د کرکټ سیالي په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عز الله فضلي ازادي لري ټول چې لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ولایتونو لوبغاړو څخه جوړ شپږ لوبډلې د سولي په نوم د کرکټ سیالي ترسره کوي چې د اپریل په 15 نیټه به پیل شي. په دې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له شغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. فضلی ویل
څنګه چې تاسو په جریان کې واکن هم د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو دوه ټورنمنټ چې په دانیزې راتلونکي په پیل کېږي، په هغه کې یو د اصول درینوان لاندې ټورنمنټ چې پی سي ګوتوي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې چې دوه ځله مخکې هم د سره سوی دی، دا په پلازمینی کابل کې او د ځوانانو کرکټ لوبغالي چې د کرکټ بورډ مرکزی میدان دی په دې کې د سره کیږي. نو د مو سفرې خو د دوی سره خبرې روانې دي، ان شاء الله ولادس په 15 اپریل د ملیون جام نیټه و چې باید وسی. خو د ملیون جام نه مخکې د سولي قنامت سیستم تورنمنت یاره د دې نه مخکې شروع کیږي. د دې سره د افغانستان کرکټ بورډ په تخنیکی اړخ کې پوره همکار دی، د دوی سره د لوبسارانو پاک ګراوند و دې تامه د کول هغه ټیکنیکل کومک په مشکل سره کوزه کې په مجموع کې کرکټ په یو په داسې اوس وخت کې چې افغانستان واقعا هم سولې ته سخت ضرورت لري او سپورت سفیر د سولې دی. نو د دې لپاره موږ هم کوشش کوو چې واقعا خپل ټول وسوان چې لرو د تخنیکی لحاظ د دوه ملګرو سره کار واچو. نو دا یو نیک اقدام دی، موږ ستایو. همداسې ملیون جام هغه کې هم د افغانستان د ملي لوبډلې غواړي سولي یا پیس لیگ په درینوان لانچ کوم ټورنمنت په دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول هغه لوبغاړي چې دلته په یواد کې شتون ولري هغه په دې کې لوبيږي.
او فضلي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو یادونه وکړه چې لوبغاړي تقسیم شوي دي په بیلابیلو لوبډلو باندې، د کوم معیار له مخې لوبغاړي تقسیم شوي دي او د دې سیالیو په ترسره کېدو سره زموږ لوبغاړو ته کوم مالي امتیازات ورکول کیږي کنه؟
بالکل، دا د ملي ټیم لوبغاړي چې دي هغه مثلا په سولي لیگ یا د پیس لیگ کې مرسته سره وايي هغه شپږ ټیم دي. په دې شپږ ټیمونو کې هغه شرو لوبغاړي لکه شهزاد محمدي دی، اصغر ستانکزی دی، ګلودین نایب دی، رحمت شاه دی، نوروز منګل دی، دوی هر یو د یوې لوبډلې لوبډل مشران. او بیا په داس لیول باندې چې څنګه تیز توپ اچونکي دي هغه هم دوه دوه کسه په لوبډلې باندې تقسیم شوي دي، همداسې بیټسمینانو سره تقسیم شوي دي. ترتیب یا ترکیب د لوبډلو داسې جوړ شوی دي چې هر یو ته په مساوي توګه باندې لوبغاړي تقسیم شوي دي. افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې او د افغانستان د کورنی کرکټ په مسؤلیت باندې دغه تقسیم شوي دي او لوبغاړو ته به بالکل امتیاز ورکول کیږي.
مننه فضلي صاحب. یو بل پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه، ملیون جام به د اپریل په 15 باندې ترسره کیدو، خو ولې ترسره نه شو؟ یو دلیل شاید دا وویل شي چې لوبغاړي په سیالۍ وخت او د ایرلند سره په هندوستان کې، نو ځکه د اپریل 15 ته د لیگ برابر نشو. خو پیس لیگ بیا د دینه مخکې کیږي، دلیل څه دی په سیال کې چې ملیون جام دوه ځلې مخکې ترسره شوی دی؟ په پیس لیگ باندې شاید یو سناسه امتیازات هم ولري، ځکه هغوی ښه بګراوند لري او تجربه کار دي. دلیل سو چې پیس لیگ را مخکې شو او ملیون جام وروسته شو.
هر هغه ټورنمنت چې د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې دوی هغه مخکې جواز یا لیسنس درلودي او یقینا هم د دوی سیالۍ د سره شوی دي او موږ باید د دوی سره همکاري هم وکړو. په موضوع د تفدی کې دا چې د ملیون جام په رهبری کې چې څوک قرار لري، هغه چې ظرافت ظاهر ورسره حمید بابر په نامه باندې دوه تکړه کرکټران دي، واقعا هم دوی د کرکټ لپاره همیشه ډېرې هلې ځلې کړې دي. خو دلته په دغه موجوده شرایطو کې زه نه پوهېږم چې د دوی لپاره هغه سپانسر یا چا چې مالي لګښت د دوی ټیټاک سپانسر په غاړه اخلي چې هغه نه دوی ترتیب شوی که څنګه. وجه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سره چې کله د پیس لیگ د مسؤلینو ناسته شوې وه، نو هغه دې وکړي تر سره رسېدلی چې سید تاسو خپل ټورنمنت مخکې وکړي. نو موږ هم په دې باندې اګه وو چې لومړی ځل دپاره یعنی په 15 تاریخ باندې ملیون جام د سره کېدی. اوس د ملیون جام پروګرام چې زه څومره ګورم هغه شاته شوی دی او داسې به دا د سولې درنوال لاندې کوم ټورنمنت هغه به مخته کېږي.
د لوبلو میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشي چیرو د پیژندل په لړ کې د ازل رفیع الله در پیژنو.
رفیع الله ما یو تن د استادان د تربیت بدنی څخه او رشته می با تراندو ده او لاسته راوړل نیمه سکی تقریبا دغه بخش کې سیمه کار کړی ده 15 کال ما کار کړو لاسته راوړل نیمه سکی دی په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما لاسته راوړل مجموعا کې 8 میډال ما لاسته راوړل دي خارجي سیالیو کې متاسفانه یو څه مشکلات دی فدراسیون لپاره ونه سه کار سیمه خارجي مسابقه ته لاړ سو ولته سیالي جالب خاطرات په مسابقه دغه داسې مسابقات کې په یو هغه کې ما حریف نو حاضر او تجایبانی یو بل هغه کړی و دا دی ما جالب خاطر په دې احساس نه نوزم چې باید افغانستان ته باید یو خیر لاسته راوړنه ولرم او افغانستان باید نوم ته په ټوله دنیا باندې
محترم اردوونکو اوس مهال په سټوډیو کې یوسف خان زدران سره مل دی او یوسف خان زدران به د فوټبال له ډګر معلومات راکړي
بلې کاکړ صاحب د فوټبال له نړۍ د یادونې وړ خبر دا دی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د 2018 کال نړیوال جام سیالۍ به د 43 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي صفحې له مخې اروپا چې اوس په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لري تر 2018 کال به 14 ته پورته شي د افریقا د لویې وچې برخه کې هم څلور لوبډلې اضافه شوې او اوس به 9 لوبډلې لوبیږي د آسیا لویې وچې برخه چې اوس مهال څلور یا 15 هیوادونه دي 8 هیوادونو ته لوړیږي او همدارنګه شپږ لوبډلې شمالي امریکا او جنوبي امریکا ته او یوه لوبډله اقیانوسیا ته په نظر کې نیول شوې پر دې سربېره فیفا په نوي خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپا پرته به د شپږو هیوادونو ټیمونه له کوربه هیواد سره په یوه کوچنۍ حذفي ټورنمنټ کې برخه اخلي چې د دې له جملې څخه به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړي
محترم اردوونکو د دې ونې سپورتي خبرونه مو هم دومره به تر بیا چې زه سبون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم د خدای پامان شوونې ولري او د لوب میدانو دی همداسي ګرم وي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره له خوړونو او سیندونو لري ګرځي چې سکل د نوروز بوډۍ په لمدا پریوته ده او د زیاتو بارانونو سیلاونو او بوټ کل کیږي نو لک پام کوي چې سم ټولې بلاوي په مونږ او تاسو پسې سرماتي ګرځي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو
اوس پامو کوي خبرونو ته نتاقان
نری خان سړی چن
او تورا سپوږمۍ
لنډ خبرونه دغه دي
چارواکو سکل بیا د نوي کال په مناسبت د هغو نیالګیو په ځای نوي نیالګي کېنول کوم چې تیر کال د نه پاملرنې له امله وچ شوي وو
چارواکیو د خپلو دوکانونو او شرکتونو میوې په پسرلنی حکومتي نندارتون کې په لوړه بیه وپلورلې
د نوروز بوډۍ سکال په لمده ځمکه ولوېده نو ځکه به سکال او سالی وي
او چارواکو نوی کال له زړو فکرونو او زړو پلانونو سره پیل کړ د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نوی کال په مناسبت د هغو نیالګیو په ځای نوی نیالګي کېنول کوم چې تیر کال د نه پاملرنې له امله وچ شوي وو خبر زیاتوي چې دا څو کاله سر په سر چارواکي په هماغو ځایونو کې نوی نیالګي کېنوي کوم چې د دوی د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي د دغه کار یوازینۍ ګټه دا ده چې چارواکي د نیالګي ښودلو په حال کې فیسبوک ټلویزیون او ټویټر ته عکس واخلي او خلک یې وویني که نه هم دغه نیالګي ته بیا نه څوک اوبه ورواچوي او نه هم پاملرنه ورته کوي که نه اوس به له ارګ صدارت کرنې وزارت او نورو ځایونو نه د امازون ځنګلونه جوړ وو
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې چارواکیو د خپلو دوکانونو او شرکتونو میوی په پسرلنی حکومتي نندارتون کې په لوړه بیا وپلورلې. خبر زیاتوي چې له همدې امله د میوو او جامو هغو شرکتونو او دوکانونو چې د چارواکو په سرمایه چلیږي نوموړي نندارتون ته ښه پاملرنه کړې وه. د کاروبار د چارو ماهرین وایي چې اوس داسې شرکت، غټ دوکان، هوټل، شخصي مکتب او پانتون، د لینی او خاري موټرو اتحادیې او بلاخره هیڅ کوم د ګټې وټې کار او ځای نشته چې یو نه یو چارواکی پکې شریک نه وي.
در په در آژانس خبر راکوي چې سږ کال د نوروز بوډۍ په لمده ځمکه وغورځېده او له همدې امله به سکل او سالی وي. پخوانیو خلکو به ویل چې د نوروز بوډۍ په نوروز مینه ده او بسته یو کال په ټال کې ناسته وي چې نوروز را ورسیږي او وی ویني. خلکو به دا هم ویل چې د نوروز د بوډۍ چارګل د ژرندې پل دی او ټال یې شنه زرغونه ده چې د بوډۍ ټال هم ورته وایي. خو چې خبره شي نوروز تیر شو دا له ټاله راولیږي. که دروغ وي نو غاړه دې د هغو بندوي چې دا کیسه یې جوړه کړې ده.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې چارواکو نوی کال له زړو فکرونو او زړو پلانونو سره پیل که. خبر زیاتوي چې له همدې امله نه کوم چارواکي د خپلو نویو پلانونو په هکله څه وویل او نه هم د خپلو نویو هیلو او فکرونو په هکله. مقصد هر څه زړه په زړه پاتې شوه او نوی کال هم داسې قیاس کړی لکه تیر کال. زمونږ همدا نصیب دی. خبرونه خلاص په خلاص.
په هیواد یو ځل د ډالرو سیلاونه را مات شول او ان په وړو وړو ویالو کې هم ډالرو بهیدل. خو ژر د ډالرو وچکالی راغله او لویو سیندونو پرته ان خوړونه او لویې ویالې هم وچې شوې. دغه کار په ډالرو اموخته کسانو ته ژوند ګران کړ. لکه داسې
خزی زه خو دا موټر خرڅوم، ډیر مفلسه شویم.
دا څه وایې؟ دا خرڅوم او ها خرڅوم څه دې پرېښودل؟ په دولسو کالو کې دې وګټلې او په دوو کالو کې دې وڅټلې.
ښځې د پروژو بې برکته پیسې وې، ظاهراً ډېرې ښکارې دي خو چې ورته بېکاره شوم نو په دوه کلونو کې لاړې ورکې شوې.
وسړیه لږ ګزاره کوه، لږ دې مصرف کم کا.
څنګه یې کم کم؟ بله ورځ دې چې جامې اخیستلې په لسو مارکیټونو دې وګرځولم چې تر ټولو قیمتي یې واخلې. که داسې نه وه
نو څه مې کړي وای؟ د خوري واده مې و. که مې ارزان اغوستې وای نو ټولو ښځو به راپورې خاندل نه؟ چې دا څو کاله مې په هر واده او کوژده کې د لوړې بای اغوستل او د خوري واده ته مې ارزان اغوستې وې.
ښه نو څنګه ګزاره وکړم؟ زه ته ووایه، په اونۍ کې دوه ځله د بهرنیو هوټلو چکر راباندې وهې که نه؟
اول به دې نامخته کولو، چا مخته دې کړو اوس به مو بیایې. کنه په ټول عمر کې مې یو ځل د موټرو په اډه کې شوروا خوړلې وه، خوند مې ټول عمر نه هېرېده. خو اوس چې هر لوکس رستورانت ته لاړ شو او ډوډۍ وخورو نو په خوړلو پښیمانه یو. خو بیا هم عادت مو شوی، طاقت مو نه کېږي. زه په یو وخت ډوډۍ به هم نه ورکېږو.
څنګه به نه ورکېږو؟ هر ځل مو چې ډوډۍ خوړلې نو له 4-5 زره افغانیو کمه شوې نه ده.
نو چې موټر خرڅ کې هوټل او نورو ځایونو ته به په څه شي کې ځو؟
په ټیکسي کې به ځو.
ګوره، موټر به م خرڅ کړې او پیسې به یا منشي ساتلی، بیا به څه کوې؟
بیا نو مجبور یم چې دا کور خرڅ کړم، نور نو هیڅ نه دي را پاتې.
هغه دوکانونه دې چې اخیستي وو او هغه د کور لپاره ځمکه دې چې اخیستې وه او هغه شرکت کې چې شریک شوی وې هغه دې ټول خرڅ کړه.
هو، ته نو څه وایې چې پاتې دي؟ په دا دوه درې کاله بېکارۍ کې چې د کار د وخت مزې کوې دا له کومه کېږي؟
دا څه وایې؟
ولې دروغ وایم؟
هغه ټول دې خرڅ کړل؟
هو.
هغه ټولې پیسې خلاصې شوې؟
و لا چې 6000 افغانۍ قرضدارم یم. چې موټر خرڅ کړم 6000 افغانۍ به یې قرضدار ته ورکوم.
نو له اوله دې ولې په دومره جګه خانه کې امخته کړو؟
ما ویل چې ټول عمر به همدا پروژې وي او همدا د ډالرو بنډلونه به وي.
خدایه ته خیر را پېښ کړې، دا څه را وشول؟
خزی دا کلی دی او ته خو اوس هم د کلي له ژوند سره بلد یې. هغه څو ورځې د ښار ژوند چې تیر که هغه له یاده وباسه او ځان دې له دې ژوند سره جوړ که. سبا ته غوام درته راولم. په پټۍ کې صابون ډیر دي، اوس به نو د غوا له شړومبو سره د پټي د سبو پیرکي خورو او خوند به ترې اخلو.
ډوډۍ به کومې نانبایي ته وړو؟
دلته نانوایي نشته، رپیده راواخله او پخپله یې پخوه.
د تا د پروژو او ډالرو انجام همدا شو؟
هو، سبا بل سبا ته به ډېر د ما غوندې پروژیان دلته وګورې چې د پیتاوي لمر ته به ناست وي او ویټامین ډي به ذخیره کوي، ځکه درګه هر د له بهره د ماسترۍ او دکتورا والا پرې راوځي او دا موږ غوندې خلک نور څوک د املکو په بیه هم نه اخلي.
با مینانو معشوقو ته فرمایشونه ورکول چې زلف داسې واړوه او سترګې هسې تورې که، خو اوس چې دنیا سرچپه شوي نو معشوقي عاشقانو ته فرمایشونه ورکوي. پام وکی.
دا خو بیا راغله، اوس به بیا راته وایي چې مینه درسره کوم.
دا څه چرتونه وهې؟ ډېر چرتونه مه وهه چې د سر ویښتان به دې سپین سي.
نه، د څه شي چرت به وهم؟
چې له نظره دې نه کوم، ډېر ښایسته یې، خو ارمان چې ورزش دې هم کولی.
ورزش خو کوم، چا ویل چې ورزش نه کوم؟
نو اندامونه یعنی بادي خو دې داسې نه ده لکه د سپورټ مین.
ولې څه به شوي دي؟
څټې دې لکه د مار اوس هم نری پاتې ده او ملا دې لکه د چارمغز د ونې ډک هماغسې پلنه پاتې ده. له دې قد سره نری ملا، پلن څټ، پلنې اویې او ډبلې مټې پکار دي.
نو ډېرې نورې خو وایې چې هلک نری وي ښه ښکارېږي، اسلام هلکان دې پنډې چلوي نه.
څه ووایم نو؟
نو اوس د چا ومنم؟
د ما ومنه، او که یې نه منې د فلمونو هلکان وګوره چې ځانونه یې څه ډول جوړ کړي دي.
خو زه په فلمونو کې کار نه کوم. که نه
چې په فلمونو کې کار نه کوې، مې کوه. په دې باډۍ چې ته یې لرې څوک فلم هم نه درباندې ډکوي.
نو بیا یې تا ته څه تکلیف دی نو؟
هېڅ، یوه د لورینې مشوره مې درکړه.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دا پیغل زوانا وطن تزینا بطور خم غاوڑی مهاجر سمر پمینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا دا پیغل زوانا وطن تزینا پیغلی سوانا وطن تزینا پسرو خرمو کی مسافرو دا پیغلی سوانا وطن تزینا دا پیغلی سوانا وطن تزینا کڑی باری کی خیبر پلا روڑینا دا پیغلی سوانان وطن تزینا دا پیغلی سوانان وطن تزینا دا پیغلی سوانان وطن تزینا